بزن شانه بزن وی یگون نگاه کو بما. السلام علیکم، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د ماسپخین دونی بجې دی. زه رضوان مرادم د ازادي رادیو د خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې په د ناټو د سرمشري ځ پړه چې په وارسا کې د پولند په مرکز وارسا کې روان ده، د دې غونډې د ورسې جزئیاتو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریک کوو. په وارسا کې د ازادي رادیو خبري اعلان شته او د غلط د افغانستان په اړه کېدونکي بحثونه او همداراز پریکړې څاري او له مهمو پریکړو به تاسو خبرو. د افغانستان او د سیمې خبرونه هم پم د خبرونه کې اوریدلی شي او د غراز د افغانستان او نړۍ پړه پکې ریپورتونه هم پرېږي. خو سپام وکړئ د دې سات لومړی د نړۍ مهمو خبرونو ته. هندی چارواکی وایي د کشمیر وسلوالو یو مهم مشر وژلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ایران غوښتي چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو مخه ونیسي. او د عراق صدر اعظم لخ په بغداد کې له خونړیو چاودنو وروسته یو شمیر امنیتي اشخاص له دندو لرې کړي دي. خبرونو تفصیل. هندی چارواکی وایي د کشمیري وسلوالو یو مهم مشر وژلی دی. هندي ځواکونو په کشمیر کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی چې له احتمالي مظاهرو مخه ونیسي. راپورونه وایي د حزب المجاهدین قومندان برهان مظفر وانی چې د پاکستان نږدې متحد ګڼل کېده تېره ورځ له دوو نورو وسلوالو سره وشل شو. پولیسو د وانی وژنه په کشمیر کې د وسلوالو ډلو پر ضد لویه کامیابي بللې ده. د کشمیر مسلمان اوسیدونکي له هند ضد ډلو څخه ملاتړ کوي. د هند حکومت د مظفر وانی د نیولو او وشلو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ایران غوښتي چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې بندې کړي. نوموړي ویلي دا تجربې د هغه اټومي موافقې له روحیې سره ټکر کوي چې تېر کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ وشوه. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن دا غوښتنه رد کړه او وویل چې ایران به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو تجربو ته دوام ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې بان کی مون وویل چې د ایران لخوا دا ډول تجربې د هغې موافقې له روحیې سره په ټکر کې دي چې تیر کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پاړه شوه. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډول تجربو ترسره کول د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ له اټومي موافقې سره هیڅ ډول ربط نه لري. ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل رپورت کې دا نه دی ویلي چې د ایران د ازموینې د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده او که څنګه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړ خونیو چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ دوه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل. عبادی د غراز د کورنیو چارو د وزیر محمد الغبان استعفا هم ومنله چې د سه شنبې په ورځ ورته وړاندې شوې وه. په لرې کړل شوو چارواکو کې د بغداد د امنیت عامر، په کورنیو چارو وزارت کې د بغداد استخباراتي مشر او د ملي امنیت د سلاحکار په دفتر کې د بغداد چارو مسؤل شامل دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ دوه لویو بمي حملو په لسګونو ملکیانو وشل، د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر علي سیستانی پرون د عراق په مهمو امنیتی دستګاو کې د اساسي بدلونونو غوښتنه وکړه. په بغداد کې وړ مورس هم لږ تر لږه و درش تنه د شیعهګانو پر یو زیارت په انتحاري حمله کې او د وسلوالو په حمله کې وشل شول او دوه شپېته نور زخمیان شول. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. تر دې څو ورځې مخکې د بغداد په یو بازار کې چې خلکو د اختر لپاره سودا کوله په انتحاري حمله کې 292 کسان ووشل شول. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن له خپل یو اوبتل څخه د لرې واټن ویشتونکي توغندي ناکام ازموینه وکړه. سیول وایي توغندی له ویشتل کېدو لږه شیبه وروسته له هدف څخه پاتې شو. شمالي کوریا هڅه کوي چې د اټومي وسلو د انتقال لپاره خپلې پوځي ټکنالوژۍ ته وده ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې متحده ایالاتو جنوبي کوریا د شمالي کوریا د توغندیو د مخنیوي په هدف په سیمه کې د میزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کړ. شمالي کوریا د روانې اونۍ په سر کې د امریکا لخوا د دې هېواد پر مشر کیم جونګ اون د بندیزونو لګول د جګړې د اعلان په معنا وګڼه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکي توغندي ازموینه غندلې ده او دا کار یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اروپا ته خپل سفر لنډ کړی او د امریکا د ټکساس ایالت دالاس ته ولاړ شي چې وسلوال کس پکې په ډزو 15 پولیس افسرانو وشل. دغه وسلوال کس تر وشل کېدو مخکې ویلو چې د غوښتل سپین پوستي خلک وژني، خو اوباما لا هم په پام کې لري چې نن په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته هسپانیې ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ پرون جمعه ویل باراک اوباما به دالاس ته د سفر په خاطر په اروپا کې خپل پلان شوي فعالیتونه لنډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشر د میکا جانسن لخوا دغه وژنې کرکه پارونکی عمل بللی دی. جانسن چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی، د پولیسو لخوا تر وژل کېدو مخکې په خپل کور کې وسلې، مهمات او د بم جوړولو مواد ذخیره کړي وو. د امریکا عالي رتبه چارواکو پرون ویل چې دوی په دې باور دي چې جانسن پولیسو ته د منځګړتوب په وخت کې ویلي د په یوازې سر اقدام کړی او یوازې سپین پوستي خلک په نښه کوي، ځکه چې د هغه په خبره د پولیسو لخوا پر تور پوستو وسلوالو حملو خوابدی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او په اف ام 3.15 صفه پیلیږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې به واوریدل، د ناټو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز وارسا کې روانه ده او ویل کېږي چې نن به د دې غونډې زیات تمرکز پر افغانستان وي. په وارسا کې د ازادي راډیو خبریالان حمید مومند او احمد شیبر همدا شیبه موجود دي، د ټلیفون لارې را سره دي. لومړی حمید مومند ته ورځو. حمید مومند صاحب، د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس هم په دې کانفرنس کې ګډون لري، کدي دوی د پروګرامونو په اړه لومړی زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، له چا سره کتلي دي، له چا سره ویني؟
مننه سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغان ولسمشر او اجرایي رئیس چې وارسا ته راغلي د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره، دوی البته دوه اړخیز ملاقاتونه د ناټو د غړو هیوادونو له بیلابیلو مشرانو سره لري. خو کوم نوي معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د افغانستان په اړه د ناټو د سرمشریزه غونډه، هغه مهمه برخه پای ته ورسېدله. تاسو شیبه مخکې مې د ولسمشر اشرف غنی له ویان هارون چی خان سوری سره خبرې وکړې. دوی ویل چې ولسمشر غونډه تخپل وینا واوروله، هغه کوم مهم ټکي چې هغه د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې کړل، چې په غوس اکثریت سره د افغانستان د حکومت د هغه د پلانونو ملاتړ وشو. همدارس د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې دوی به په افغانستان کې خپل موجوده ماموریت ته دوام ورکړي او د تروریزم په خلاف یا په سیمه کې چې د امنیت په حواله کوم ګواښونه موجود دي، د هغې په وړاندې به خپل مشترکې مبارزې ته ادامه ورکړي. خو یو څه د یادولو دا دی چې ناټو فعلاً غواړي چې د غوس ماموریت په چوکاټ کې خپل حضور ته یا نظامي حضور ته دوام ورکړي، چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل، دوی ته مشورې ورکول او د دوی تجهیز دی. همدارنګه ښاغلی چی خان سوری وویل چې د شیکاګو او د ویلز په سرمشریزو کې چې کومې ژمنې، د مالی ژمنې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره شوې وې، هغه هم په خپل ځای پاتې دي. او ځینو هیوادونو چې دوی د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه غوښ خو ویل چې دوی خپل په مرستو کې لږ څه زیاتوالی راوسته، او ځینو هم په هماغه سطح چې خپل پخوانی شمنې وي خپل مرستو ته دوام ډاډ ورکړی دی. هم د څو شیبې مخکې ما د ښاغلي چې خان سوری سره یو لنډه مرکه وکړه، دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
افغانستان په اړه چې د ناټو کومه ځانګړې غونډه وکړه، په دې ارتباط به تاسو معلومات راکړئ چې خپله ولسمشر په خپله وینا کې کومو مهمو ټکو ته یا غوښتنو ته اشاره وکړه او په دې په وړاندې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غبرګون څنګه وو؟
مننه. اول خو د افغانستان ملت او خصوصا د افغانستان دفاعي امنیتي قوت مبارکي وایم چې د هغوی د زحماتو نتیجه وه چې نن ټوله دنیا په یو اواز د افغانستان د لاسته راوړنو قدردانۍ وکړه او افغانستان یو بااعتماده شریک وبلله. او جمهور رئیس خپل په بیانیه کې هلته دا څرګنده کړې چې د افغانستان دولت تعهد لري او د هغه په تعهد پر اساس د هر څه راوړنو په تېر کال کې راغلي دي. نورو مدامه ورکړي او وکولای شي چې افغانستان دولت مکمل خپل د امنیت مسؤلیت واخلي او د دوی د تعهداتو څخه تشکر وکړي، خصوصا د داخله د امریکا د رئیس جمهور په تېر کې اعلان کړ او د افغانستان د امنیتي قواوو د قربانیو په نظر کې نیولو سره د دنیا تعهدات په افغانستان ته وصله چې وکولی شي د مشترک دښمن سره په ګډه سره مبارزه وکړو. چندا تهدید یوازې افغانستان ته نه دی، منطقې ته تهدید دی او ټوله دنیا ته هم تهدید دی، نو مشترکه مبارزه غواړي. همداراز د افغانستان د دولت موقف د سولې په اړه هلته بیان شو چې د افغانستان دولت دروازې همیشه و سول ته خلاصې دي او د چا جانبه نور مشرانو هم اکثر تقریبا د دیش ملکتو لا اضافه مشرانو خبرې وکړې ډېر لنډ لنډ چې ټولو په یو اواز د افغانستان د دولت لاسته راوړنې په نظامي او امنیتي بخش کې او په انکشافي بخش کې وستایلې او د قدر وړ یې وګڼله او افغانستان خلکو ته او امنیتي قواوو ته مبارکي ورکړه چې دوی وکولی شي په تېر کال کې ډېر ښه همانګي منځته راوړي او ټولو په یو او افغانستان ته د 2018 تر پایه د ایمایت قطعي د ماموریت ادامه چې دلته وسلسه وه هغه یې تایید کړه او همدغه ډول د افغانستان هغه 15 کلن پلان چې د 2020 کال جوړ کړي وو هغه ته مالي حمایت او همچنان تخنیکي حمایت ټولو په یو اواز باندې تایید کړه او دا یې ولې د افغانستان امنیت د منطقې امنیت دی، د افغانستان کامیابي د منطقې او د ناټو د سازمان غړي او نور شرکا د افغانستان د هغو کامیابي ده. مننه. ویل کېږي چې تاسو افغان مشران د یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره د ناټو سرمشري سره راغلي دي. ولسمشر مخامخه په خپله وینا کې د دغه ستراتیژۍ هغه مهم ټکي اشاره کړې ده. که تاسو ووایئ چې هغه مهم ټکي کوم چې ولسمشر
مهم څه د هغه ځانګړې ستراتیژۍ د افغانستان دولت د دا ځلې افغانستان دولت د یو ډېر منظم پلان سره راغلی وو چې پاکي ډېر تفصیلي ټول شان راغلی وو چې په آینده 15 کال تر 2020 کال پورې به کوم کارونه د افغانستان دولت کې او کوم کارونه خپل د شرکاو څخه توکل لري چې سره سره کې او په دې کې مهم ټکی دا و چې پر شرکاو باندې ځاګړې د افغانستان پر سیستم باندې اعتماد وکړي او ټول پیسې چې راځي د افغانستان سیستم لري مصرف شي او هر کار به غارزیابي د افغانستان دولت تر سره ورونو پر اساس وسی او پر هغه اساس سره همکاري وسی او دو جانبه حسابدهی به په منځ کې چې دا اعتبار نور هم پوښتي او په دې کې ځانګړي ډول باندې د افغانستان د امنیتي دفاعي قواو پر امانګي باندې هم درسې او د افغانستان د وایي قواو په تجهیزو په دوه باندې هم د مفصل ستراتیژي جوړ شوی و چې هلته به سپرو سره تایید وره. مننه. دغه مرستو د دوام لپاره ناټو ځینې غوښتنې هم درلودلې چې هغه د فساد پر ضد مبارزه د انتخاباتي سیستم کې او د حکومتداري په ځینو نورو برخو کې اصلاحات پلي کول وو. دغه غوښتنه هم مطرح شوه. د افغانستان دولت فکر کوم خوشبختانه په اوس سال کې شاید کېدای شي یو د هغه یوازنیو مملکتو څخه اوسي چې خپل لاسته راوړنې بیانې او مشکلات چې لري هغه هم بیانې، په څنګ کې د مشکلاتو سره سره کوم کولای شي حالې کې مشکلات د هغو دپاره تګلاره هم بیانوي چې په دې اساس هغه متقابل اعتماد دا شی نور هم پیاوړی کېږي. د افغانستان دولت د تعهدات چې لري خپل د شرکاو سره هغه د فساد سره مبارزه چې پاکې کوټلې ګامونه اخیستل شوي دي او نور ګامونه به هم انشاءالله په آینده کې واخیستل شي په دغې راتلونکو کې او همچنان د او زیاد نور زیات امانګي او د انتخاباتو او د اصلاحاتو پروسه یو ملي پروسه ده او د افغانستان دولت هغه ته ژمن دی او تعهد لري او په دې کې به کوټلې ګامونه چې اخیستل شوي دي چې هغه یوې ډلې د افغانستان دولت $10 million نقدي تخصیص کړي دي او انتخاباتو ته او $1 million په جنسي ډول باندې تخصیص کړي او دوه کمیټو مالي او نظامي کار هم پر شروع کړی دی چې د افغانستان دولت او دیموکراتیکو پروسو ته متحد دی او انشاءالله انتخابات ته ترسره کیږي او په دې کې افغانستان ډېر ټینګ تعهد لري هم خپل ملت ته چې د خلکو خواست هم دی او خپل هم تعهد لري.
یو وروستۍ پوښتنه، کومه مرسته چې د شیکاګو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره اعلان شوې او د ویلز په غونډه کې هم هغه تکرار شوه، آیا د هغې نه ماسې وه د کومو نوو مرستو ژمنې وشوې د ناټو د غړو هېوادونو لپاره؟
د بعضې مملکتو د خوا څخه دوی مرستي سیاتم سي بعد اکثر مملکتو په ما کچ چالت زمونه کړو په ما کچ ساتل دي او تر 2000 کال پورې د افغانستان دولت د یوسي کې د یو سره همکاري کوي کومه کې عمل مالي نه لحاظ او په شرایط سره په پام کې د حمایت خاطر ماموریت باندې هغه وختونه باسن کې سره مختزي نو په لاندې سوال یې سو چې هغه زمونه چې په شیکاګو په ویلز دوه سي وي پاغه ساته باندې دشمن یو سم برقرار دي بعض ملکتو اضافه کړی دي بعض ملکتو په ماغه سره کې ساتل دي هم خپل د نیو د افراد د عسکرو د هم په مالی بخش کې
سروان صاحب یو مسله د یادونه ور بولم چې د غونډې نه وروسته افغان ولسمشر به یوې خبرې غونډې ته هم حاضر شي او په سرمشري ځکه د شو بحثونو په ارتباط باندې به د ژورنالیستانو ته معلومات وړاندې کړي د دې ترڅنګ افغان ولسمشر به نن د کروشیا ولسمشر همداراز د چک جمهوریت ولسمشر د برتانیې له صدر اعظم سره هم جلا جلا ملاقاتونه ولري چې په دې کې به د دوه اړخیزو اړیکو همداراز د پښیمه کې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او د سیمایز همکارۍ په بیلابلو آبادو باندې خبرې وکړي همداراز موږ چې د افغان چارواکو سره خبرې کړې دي دوی د سولې پروسه هم په خبرو کې شامل کړي ده او هڅه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې هم کته هم په خوانه د ملاتړ موجود ده خو د افغان حکومت ټینګار پداوي شه په دې برخه کې نړیواله ټولنه لا زیات مرستې وکړي سروان صاحب محترم بوشي شیبر صاحب
ډیر مننه
تاسو سره به شریک وکړي
ډیر مننه حمید مومند او چې ولسمشر د څرګندونو او پروګرامونو په ارتباط معلومات راکړل وس احمد شیبر هم په ورسا کې لري او اوس د ټلیفون لارې را سره دی بل تاسو اوریدونکو بښنه غواړو چې د ټلیفون او د اواز کیفیت ډیر ښه نه دی هله لرو چې په ټولو خبرو به پوښیوي اس شیبر صاحب کته سي دی ناټو دی غونډې په ارتباط په مجموع کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نن باید دوی غونډه په څمو تمرکز وي د باسه اصلي موضوع څه ده
بلې دغه شیبه مخکې تر دې چې تاسو هم دې خبرې تر شم دغه شیبه زه د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د خبري غونډې راغلم هغه په خپل خبري غونډه کې وویل چې ناټو له افغانستان سره په هغه درو برخو کې چې مخکې یاد کړی وو په هغه برخو کې موافقه وکړه د غوسنټر ماموریت تر 2010 کال پورې تمدید شو او ستولتنبرګ وویل چې تر 2010 کال پورې به د افغان ځواکونو سره ناټو او د ناټو شریکان په میلیارډونو ډالر مرستې وکړي او د ناټو عمومي مشر همداراز وویل چې ناټو له افغانستان سره د خپل مشارکت د تمدید پر موافقه صلاح کړی ده یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې په دې خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت په چلای وباله او د وویل سي ستونزې لاشته او په نشتی راتلونکي کې یو مقدس نشي کېدای چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتر شي ځکه چې د په وینا جنو سیمایزو وسلوالو په افغانستان کې سرونه راپورته کړی دي او د په دې ارتباط داعش ته اشاره وکړه چې داعش هم سر راپورته کړی دی خو د وویل سي ناټو له افغانستان سره په خپل شمنو ولاړه ده او هیله لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتر شي مخکې زما همکار حمید محمد تاسو ته دا خبره وکړه چې یو شمیر د ولسمشر اشرف غنی د ویان هارون چخان سوری په وینا چې یو شمیر هیوادونو له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د شیکاګو او ویلز د کنفرانسونو سربیره د اضافي مرستو ژمنې کړې دي په دغو هیوادونو کې یو هم فرغن د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د هغه اعلان وکړ چې افغانستان ته به 50 اضافي عسكر په واستوي او د ویل سي د افغانستان د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره دا کار کوي بریتانیا د اوس لپاره 450 عسكر په افغانستان کې لري نو شمیر به 1500 ته ورسیږي بل ورته کاناډا ژمنه وکړه چې د دروي کلونو په مخه به له افغانستان سره 450 میلیونه ډالر مرسته وکړي د کاناډا د دې ژمنه په اساس ویل شوې ده چې د امنیت په برخه کې به مصرف شي او د افغانستان په بیا رغونه باندې به مصرف شي خو تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې د دغه مرستې څومره برخه امنیت ته ځانګړې شوې ده او څومره برخه هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده بلې سروان صاحب
ډیر زیاته مننه احمد شیبر او مخکې هم حمید مومند چې د ناټو د غونډې په باب معلومات راکول د دې غونډې په باب په راتلونکو خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې هم بحث لرو او لا زیات او مفصل به په دې خبري وکاو له کارپوهانو سره به هم وشکې شو خو اوس له کابل څخه د ټلیفون لاري د نړیوالو اړیکو کارپوه شغله خالد سعادت را سره دی. ساده سب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو د ازادي راډیو د خبریالانو څرګندونې واورېدې چې د ناټو د مشرانو او د غرض د افغان چارواکو له قوله یې بیان کړې. تاسو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره ګټوره بولئ او هغه غوښتنې چې افغانستان درلودې فکر کوئ چې په دې غونډه کې ترلاسه کیږي او کنه؟
زه فکر کوم دغه غونډه له خود جهاتو ډېره مهمه ده افغانستان لپاره. یو دا چې افغانستان وخود خصوصا د افغانستان او د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ دغه د اړیکو ساتل او د اړیکو پالل دا ډېره مهمه خبره ده. یعنې تر اوسه پورې د ناټو غړي هیوادونه دوی هم توجه لري افغانستان ته او د افغانستان د شته مشکلاتو په اړه باندې دوی غونډې نیسي او دغسې کنفرنسونه دایي. په دې معنا چې اوس هم افغانستان د نړۍ لپاره خصوصا د ناټو د غړي هیوادونو لپاره او د غرب لپاره یو محوري هیواد دی. یعنې په دې معنا چې افغانستان اوس هم د بحث وړ یو چوکاټ کې پرېوتی دی. له بل اړخه تاسو وګورئ چې موږ اوس په افغانستان په داسې مهال کې ده چې پخواني یا هغه ځواکونه چې په یو لکه شل زره یو لکه درې زره اسکره پورې بیرونی اسکر ول، هغوی وتلي دي. د افغانستان د امنیت د لیک پروسه تکمیله شوې ده. افغانستان اوس د خپل ملي امنیت ساتلو لپاره په یو امتحاني دوره کې ده. دغه امتحاني دوره باید د ناټو د غړي هیوادونو په کومک سره په کامیابۍ سره مخ وړاندې لاړ شي. نو د افغانستان حکومت لپاره دا ډېره یوه ښه خبره ده، خصوصا د افغانستان د دولت لپاره چې دوی وکولی شي د ناټو د غړي هیوادونو څخه مرستې جلب کړي. د مرستو خصوصا د نظامي مرستو لپاره دوی مهم غوښتنې مطرح کړلې. مهمه خبره بله په افغانستان کې د جګړې دوام دی، خصوصا د داعش حضور، د طالبانو بیا پیاوړتیا، خصوصا داسې پیاوړتیا چې دوی بالاخره په 2000 دلس کال کې وکړه وړاندې چې یو ولایت سقوط کړي د افغانستان په شمال کې. یعنې په دې معنا چې که چېرته د افغانستان نظامي قوتونه، نظامي سکتور قوي نه شي، شاید طالبان یا داعش ډېر نفوذ پیدا کړي. بالاخره افغانستان د نړۍ لپاره په یو ستر دښمن بدل شي او د نړۍ لپاره په یو ستر امنیتي ګواښ باندې بدل شي. نو زه فکر کوم له دریو جهاتو دا خبره مهمه ده د افغانستان لپاره چې وکولی شي په نړیوال سیاست کې، خصوصا په نړیوال نظامي سیاست کې، چې وکولی شي د ناټو د غړي هیوادونو چې خپله ناټو یو نظامي پکت، یو نظامي فکتور دی، خپله نظامي فورم کې دوی خپله ځای پیدا کړه او بالاخره دغه د افغانستان رول ورځ ورځ پیاوړی کېږي. زه فکر کوم دا په
بله سلامت اوسئ. سعادت صاحب، یوه مسله چې شاید د افغانستان د دولت وسله والو مخالفانو به ګمان کوو چې بالاخره به نړیواله ټولنه افغانستان ته شا اړوي، ځواکونه یې اکثره وویستل او په راتلونکو کلونو کې به دوی بیخي افغانستان هیر کړي او ممکن افغانستان کې به بیرته دوی قوت پیدا کړي او حتی حکومت به وپرځوي. لیکن د ناټو دغه نننی ژمنې تر څه حده پورې د دولت وسلوالو مخالفانو ته پیغام لري؟
ګوري، د وسلوالو مخالفینو سره جګړه کول یوازې د ناټو لپاره یو نه مختص کیږي، بلکې خپل د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره یو مهمه خبره ده. چې څنګه کولای شي افغانستان مخالفین یا خبر تکینی یا د سلې خبر درلودل سره مشکلات حل کړي، او کنی وی اخیری لار او اخیری هغه نهایی حل لار چې د هغه نظامی اصل په نظامی اصل تمرکز وکړي. نو دا د افغانستان د حکومت پر ډیره یو مهمه خبره ده چې باید توجه وکړو. کی تاسو وګورئ چې ناټو خپل ماموریت افغانستان ته وسپاره، د افغانستان خپل جګړه چې هغه جګړه چې ناټو پر کړې وه، د امریکا ته مشرانو نه پر کړې وه، تر اخره افغان حکومت وسپارل شو. اوس د افغانستان حکومت خپل ظرفیت کاره کې، خپل وړتیا کاره کې چې افغانستان کې د جګړې دوام کم کړي، یعنی افغانستان کې د جګړې عمر کم کړي. دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه خبره ده، ځکه په روانه جګړه کې د افغانستان حکومت هم ګټه نشي کولای، طالبان هم ګټه نشي کولای، هغوی لپاره هم فایدهمنه خبره نه ده. او بنا نړیوال هم باید دې لپاره متوجه اوسي چې اوسنۍ جګړه په افغانستان کې خصوصا د جګړې شدت، دا فکر کوم د نړیوال لپاره هم یو یو ګواښ دی، خصوصا د نړیوال امنیت لپاره. همدغه تاسو فکر د نړۍ امنیت تاریخ یو یو داسې ځایونه تاریخ چې هغې څخه نړۍ اندېښنه لري. نه افغانستان داسې یو نقطه ده چې واقعا نړیوالو څخه اندېښنه لري. د طالبانو لپاره خصوصا د وطن مخالفینو لپاره پیغام ده چې اوس هم دوی هغه څه چې دوی غواړي یعنې نشي ترلاسه کولی، او هر ګز به ونه رسېږي چې 15 کاله وجنګېدل د افغانستان د حکومت د بیا پیلېدو څخه چې دغه 2001 کال نه اوس تر دې وخته پورې دوی قوي جګړه وکړه طالبانو د افغانستان او وطن مخالفینو، اما ونه توانېدل وبه نه توانېږي چې کابل ونیسي یا د کابل پایتخت ونیسي. زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې واضح پیغام دی، او دوی بل لار نه لري. د دې لري څه تیار د خپله لار خپله کړي، او یا د افغانستان حکومت دومره قوي شي، خصوصا نظامي اړخ کې چې وکولی شي
خپل ټول مخالفین له منځه یوسي.
بله سعادت صاحب یو پوښتنه بل داده چې داسې تصور کیدو چې په نړۍ کې اقتصادي رکود به د دې سبب شي چې نړیواله ټولنه نور له افغانستان سره مالی مرستې کمې کړي، لیکن په دې غونډه کې هم په پوځي برخه کې او هم په د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نړیواله ټولنه ژمنې وکړې. مخکې دا ژمنې تر 2018 کال پورې وي، لیکن اوس وایي چې تر 2020 پورې مرستې کوي. دا څومره اهمیت لري؟
ګوري خصوصا کله چې نړیوال داسې موضوع لپاره بحث کوي او د خپل د خپلو مرستو په دوام باندې ټینګار کوي، هغوی خپل امنیتي روحیې سنجوي، یعنې خپل امنیتي ملي امنیت مسایل چې د ملي امنیتي مسایلو په داخل کې هغوی خپل موضوعات څېړي. افغانستان یو له هغو موضوعاتو نه ده چې د نړۍ د امنیت لپاره خصوص د ناټو د غړي هیوادونو د ملي امنیت لپاره یو مطرح هیواد دی او قابل د بحث. دا یو مهمه خبره ده. مخکې ما هم ځکه تاسو هم اشاره وکړه پاینه زمون کې تاسو وګورئ د صدر حکومت تاسو خبر وکړه، یعنی افغانستان کې چې په یوازې په خود شي د فکر کوم دا به دومره خطرناک تمام شي د افغانستان د نړۍ یوازې لپاره، خصوصا هغه یوازې لپاره چې هغه په افغانستان کې جګړه کې د افغانستان په جګړه کې ښکېل شاید اوسنۍ صدر حکومت ډېر کمزور او ګریسي ولې دوی یو لوی خطر سره مخامخ شي. درې مهمه خبره چې غواړي د ناتو غړي یوازې چې اوسنۍ ماموریت څخه نبي سره پاتې ورسي، په افغانستان کې د ناتو د غړي ناکامي د نړۍ ناکامي ده، د افغانستان ناکامي د نړۍ ناکامي ده، د امریکا د امریکا د چاته لاندې خصوصا د ناتو د غړي یوازې د غفول بیا ماته کړې. نو د نام دې نه غواړي چې خپل ماته خپل وګوري د خپل ماته د مشل لپاره چې وکولی شي په افغانستان کې یو داسې نظام رامنځته کړي چې په انده کې د درشل اسلام نه وسته وکولی شي افغانستان او وطن مخالفین سره جګړه وکړي، خپل افغانستان په خپل حکومت باندې ودرېږي. دا هغه څه دي چې د ناتو د غړي هیوادونو لپاره د فکر کومه د کامیابي یو راز دی، او دوی غواړي چې نړیوالو ته وښيي، خصوصا نړیوالو لسونو ته وښيي چې موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو. په افغانستان کې ماته یوازې د امریکا ماته نه، بلکې د نړۍ ماته ده. نو ګران د خپلې ماته رئیسل لپاره هم دوی کوښښ کوي چې دغه مرستې په دام وشي، او د افغانستان حکومت سره نورې مرستې هم چې دوی غواړي د افغانستان حکومت
ډېر زیاته مننه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی خالد سعادت چې د ناټو د غونډې او د ناټو د ژمنو په ارتباط له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په همدې موضوع نن تر شنه اسمان لاندې خبرونې کې هم بحث لرو، هیله لرو چې له درو تر څلورو بجو پورې دا بحث واوري، او همداراز له څلورو تر پنځو بجو پورې د افغانستان د فوټبال په اړه زموږ خبرونه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او تودې خبري. په کابل کې د پولیس او شهروند په نوم د افغانستان له ملي پولیسو څخه د ملاتړ په هدف کمپاین پیل شو. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هڅه کوي چې د پولیسو په اړه مثبت عامه پوهاوی وکړي، څو له دغو ځواکونو سره د خلکو همکاري لا زیاته شي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
دا د شهروند او پولیسو په نامه باندې هغه کمپاین دی چې نن د اختر په دریمه ورځ غواړي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته لاړ شي او هلته د افغانستان له ملي پولیسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. په عین وخت کې د پولیسو او شهروند په نامه د کمپاین یوې تنظیمونکې زهرا نادری او د ولسي جرګې پخوانی غړي د دغه کمپاین په اړه وویل.
کمپاین شهروند و پولیس معتقد است که
د شهروند او پولیسو کمپاین معتقد ده چې امنیت د ټوپک د میل په زور نه راځي، بلکې د خلکو په همکاري راتلی شي.
مردم میایا همکاریای مردم میایا
پاور توخ کې یو شمیر مدني فعالان چې هم په دغه کمپاین کې برخه اخیسته ده وایي خلک باید له پولیسو سره همکاري وکړي او پولیس هم باید خپل وظیفه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه فاصله یا مرز چې د پولیسو او خلکو ترمنځ شته، مونږ غواړو د داسې کمپاینونو او د هغه موادو په ویش د شهروند او پولیسو د کمپاین مربوط کیږي له منځه یوسو.
هدف اساسی از شهر برنامه
شه دغه پروگرام اصلي هدف دا دی چې مونږ وکړای شو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکه تضمین کړو، د دواړو ترمنځ همغږي رامنځته کړو او خلک په دې پوه کړو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکه څومره اهمیت لري. دا لومړی ځل نه دی چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف داسې کمپاینونه کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف داسې د ملاتړ غونډې شوې دي. دغه کمپاین تنظیمون کی وای چې هڅه کوي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو لا افغان امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوی بجیا او د 8 دقیقې شوې د خبرونې نوایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې تاند څنګه او تودې خبرې اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس رضوان مراد د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نوویل چې په افغانستان کې د دې تړون قاطع ماموریت به له 2014 کال وروسته هم دوام وکړي. د پولند په وارسا کې نن د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان پر وضعیت او افغانستان سره د نړیوالو د پوځي او مالی مرستو په اړه بحثونه کیږي. هندي چارواکي وایي د کشمیري وسلوالو یو مهم قومندان یې وژلی دی. ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د ازمولو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون غوښتنه رد کړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو چودونو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندو لری کړل. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن له خپل یو اوبتل څخه د لری واټن وشتونکو توغندي ناکامه ازموینه کړې ده. په داسې حال کې ده چې جنوبي کوریا او امریکا یو ورځ مخکې په دې سیمه کې د میزایلو ضد سیستم نصب کړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لند کړی او د امریکا د ټیکساس ایالت دالاس ته بلاړ شي چې یو وسلوال کس پکې په 15 پولیس افسرانو وژل.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د نن ورځې په ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې یعنی له 2 بجو تر 4 بجو پورې د وارسا په غونډه باندې خبرې کوو. دا بحث به له وارسا څخه زموږ همکاران په مستقیم ډول تاسو ته وړاندې کړي. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې یعنی له 4 بجو تر 5 بجو پورې د افغانستان په فوټبال بحث کوو، خو اوس 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. که د ځینو مشکلاتو لکه بلا مکتب په نیم کې در نه پاتې شوی وي او هغه د چا خبره د خونځي عمر در نه تیر وي، خو زړه مو غواړي چې کاش درسونه مو ویلي وای او هدي عقل له 12 مخه فارغه شوی وای. نو د غرمان مو د سامې ازموینې په مرسته پوره کولای شي. سامې څه وړیاو امتحان دی؟
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یاد کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولای شي سامې امتحان ورکړي.
دوستانو که تاسو هم له هغه ځوانانو یی چې خونځې په نیم کې در نه پاتې شوی او اوس غواړي چې درسونو ته دوام ورکړي، نو نن نه تاندې څنګه مو د سامې ازموینې له بشپړ پروسې خبروي. زه نورګل شفق یم. ګرو په افغانستان کې د جګړو لکبل غن افغانان لزده کړو به برخي پاتې شول او یا په نیم کې لخونځي سره خدای پامانه تاړ شول. دا سې ځوانان شته چې اوس یې عمرونه ل 25 یادیر شو او وخت یو نشي کولای چې کم عمر شاګردانو سره په یو ټولګي کې کینی، خو زړه غواړي چې کاش خپل درسونو ته دوام ورکړي وای. یا ملګرو ځینې اقتصادي مشکلات د دې سبب شوي چې حتی تنکی ظلم کې خپل کورنۍ ته د رزق ګټلو لپاره ل مکتب محروم دي او په دې بهانه خپل عمر خوري چې له کاروبار سره می درس نشم ویلی، خو د پوهنې وزارت د سامې ازموینې پروسه داسې ځوانانو سره څه مرسته کولی شي؟ په دې اړه د دغه وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست امیر عبدالحکیم اصغری راته وایي.
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري، هغه کسان کولی شي سم امتحان ورکړي. د مثال په ډول باندې هغه ښځینه هغه مېرمنې چې دی د کال په مابین کې ازدواج کوي، نو هغه کسان مکتب ته نشي کولای شي رسیدګي وکړي. یا هغه کسان داسې یو مسلسله مریضي ولري چې هغه د مریضۍ په اساس باندې نشي کولای چې نورمال ډول باندې مکتب ته راشي. یا بعضې کسان یعنی د غربت د وجه نه یا د بعضې مشکلات د وجه نه چې دی د کورني کارونه کا د تعلیم حق لري، خو دی کولی نشي رسیدګي ورته وکړي، او دی پس د وخت نه په کور کې درسونه وایي، نو دی د کال په آخر کې د امتحان د سمې ورکړي. د یو ضرورت په بنا باندې د سمې امتحان بنا شوی دی.
خو ځینې ځوانان د پوهنې وزارت له دې پروسې نه دي خبر. د کابل یو اوسیدونکی محمود دلګیر له همداسې ځوانانو یو دی چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې د لیسې درسونه زیانمن شوي وو.
تر اوسه پرې خبر نه وم، که زه دنه خبر وای مخکې خو ماته ډېره فایده یې کوله، ځکه زه په لسم صنف او یولسم او دولسم کې ما ډېره غیر حاضریانې کړې دي، ان تر دې چې بعضې صنف کې محروم شوی وم، ځکه چې ما کاروبار کوم او زه د دې د اسامي هغه نه خبر نه وم چې داسې شته دی که نه، که دا ماته به ډېر مفید و، ځکه چې ما غیر حاضري کوله او درس مې نه یادېدی که نه.
یو بل ځوان نقیب الله غمشریک دوستانو چې اوس یې عمر 30 کاله دی، دې ته په تشویش دی چې مکتب یې ډېر پخوا پرېښی او د خپلې شخصي مطالعې له کبله د لسم یولسم صنف لیاقت لري، خو چې اسناد نه لري نو څه وکړي.
ما ډېر پخوا مکتب پرېښی او د جنګونو له کبله زما مکتب پاتې شوی و. زه خپل اسنادونو پسې وګرځېدم، هغه کوم اسنادونه چې مې و نه پوهېږم هغه زما مکتب نه بل چا زما په نامه اغوستي و. اتم شپږم پورې مې هلته ویلو ما لکه چېرته نه هم کې زی راکړي، نو درې کال به ځان سامی کړم، په کور کې به درس وایم، نو تر دولسمه به داسې لاړشم. نو پوهنتون هم د ورځې هم شته دی او د شپې هم شته دی، سړی خپل کار هم کولی شي او پوهنتون هم ویلی شي. داسې ده چې مطالعه مې ډېره زیاته کړې ده او چې لسمه پورې یولسم کې چې مې کینی هم ډېره غټه خبره ده، که وخت هم راباندې تېر دی خو کوشش کوم، مینه ورسره ډېره زیاته لرم.
ښاغلی اصغری وایي چې د سامي ازموینه په دوه ډوله اخیستل کیږي، یوه له هغو چې په یوه مشخص ټولګي کې ښوونځی ترې پاتې شوی او اسناد لري، او بل ډول له هغو چې د هیڅ کوم مکتب اسناد نه لري خو اوس غواړي چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
یو امتحان د تثبیت سمت دی، یو امتحان د سامي دی. امتحان د سامي هغه څوک ورکولی شي چې ټول نور اسناد مکمل ولري، هیڅ نوه مشکلې په اسنادو کې نه وي او د په داخل کې درس ویلی وي. دا په هر سم کې دی کولی شي، مثلا یو سړی شپږم سم پی وي، وایي چې پس د اووم نه که زه دغه ضرورت ته رسیدګي وکړم د ما نه درس پاتې کېږي، او که درس ووایم د ما نه د ضرورت مې پاتې کېږي. نو دا یوه لیر انتخابوي، ما ضرورت ته رسیدګي کړي، نور امتحان د سمې ورکوي. او تثبیتي سم امتحان چې دی هغه کسان امتحان ورکوي چې دی اسناد ونه لري. یو سړی وایي چې زه د یولسم سم لایقت لرم، ما نه باید امتحان واخیستل شي، نو دی یولسم سم ته کینول کېږي او د دم امتحان اخیستل کېږي.
ملګرو ښاغلی اصغری مې وپوښت چې د سامي ازموینې دقیق وخت کله وي. د ده ځواب و:
مو دوه قسمه خلک لرو. یو هغه کسان دي مثلا په تېرو کلونو کې لکه اتیا نه وروسته درې کله یا د غونه ډېر مکتب ته نه دی حاضر شوي، تللی دي چېرته مسافر شوي دي، دی راځي خپل امتحان وایي چې زه سامي امتحان ورکوم، دی عریضه ورکوي، دی د کال په جریان کې هر وخت عریضه ورکولی شي. د حمل نه د نه میاشتې موږ کوم د تعلیمي کال چې دی، د تعلیمي کال په هر وخت کې دی کولی شي، خو په شرط دی چې 15 ورځې حداقل مخکې دی باید خپله عریضه تکمیل کړي د امتحان نه. نو د کال په جریان کې دی هر وخت کولی شي. دو کسان ته کوم هغه نشته دی. دوه هم هغه کسان دي چې مثلا زه برحال په دولسم سم کې اوسیمه، خو ماته یو ضرورت پېښ دی او یا د حمل میاشت ده، زه یم چې دغه کال یاره زه رسیدګي مکتب ته نه شم، زه باید سامي امتحان ورکړم. دی باید په هغه وخت کې ځان منطق کړي چې حداقل شپږ میاشتې دی د منطقې نه پوره شي امتحانه پورې.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو یو ځوان محمود چې د سامې له پروسې نه خبر هغه تاوانی کړی و، خو د هارون پر هر پنوم یو ځوان له دې پروسې ځان وخت خبر کړی و. د ده په وینا له ایرانه جبرن راایستل شوی و او ښوونځی په نیم کې ورنه پاتې شوی و، خو اوس له دولسمه فارغ شوی دی.
په معرف کې ما عریضه وکړله چې ما تر دولسمه پورې مکتب ایران کې ویلې ده او بیا راده مر شوی، مسندونه مې هلته پاتې دي. ما په دوو ورځو کې یا درې ورځو کې دغه پروسه یې خلاصه کړله. او معرف ولایت د کابل ته چې کله راغللم نو دوی راته وویل وایي ته اوس نشي کولی چې دولسم کې مستقیم کینې، ته به د یولسم سم امتحان به ورکوې او دولسم سم ته وځې. زه لاړم ښار کې مې کتابونه هرڅه واخیستل، نو روزمره به ورتلم، د ورځې یو مضمون یا دوو مضمونو ته آمادګي به مې نیوله او امتحان به مې ورکولو. نو یولسم نه زه دولسم ته کامیاب شولم، بس سره مطلب کې داخل شول ما یو تور از میوتر کې یو د مومرم د جاب نه کول چې ز پاسم کې کې نه ما د دې ترڅنګ نور ستونځوي چې کاروبار د غشن من شول کول تور از مکتب تلاړ ما پس لغه مې بیا د لسی مدرس سره خبر وکړي هغه راتول وای ته کول شي ځان سامې کې واپس بیا زراغ لالم معرفت له تقابل ته ریزه مې وکړله مې د دې مشکلات او لوجه او عمر لوجه ز نشم کولای چالتہ پاسم کې کینم درس وایم نو هغه بیا یو پروسه و چې تقریبا یو ورځ ژوندې ولا نو هغه ز بیا سامې کړلم کتابونه د شانې لسی کې را کړل او دلته مې درس ورته وایلو بیا سامې امتحان د روزمله ورتللم هغه مې ورځ یو امتحان یا دوه امتحان هغه بم ورکول او نو شکر اده دولسم نخلاص شو
ما ویل د دغه ځوان هارون پسیر لنور هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته د راګرځیدل یو ځوانانو لپاره په سامي ازموینه کې د ګډون شرایط څه دي نو د خاغلی اصغری ځواب وو
ماجرین به تصدیقوي چې د سړی جبران خارج شوی دی د هیواد نه یعنی د اسناد الته پاتې شي پولیس دای نیولای دی او د تایید موقع پلاس نه ورکړي چې دای څو د مکتب تلار شي خپل اسناد ورکړي او بس پولیس نیولای دی د مو ځای را دي مرز کړی دی دای په یو برګد خروجی یاد دی یاد یو د فامیلو د نبیلری چې هغه په دوه باندې دلالت وکړي چې دای رښتیا هم په ایران کې اوسېدلای دی او بل دای به عریضه چې دلته تقدیموي په کې به مکتب کال او سیم پوازی وي چې زه په دوه پیران کې په دوه ولایت کې په دوه مکتب کې په دوه کار باندې په دوه سمت کې اومه او د غریزه به بیا ماجرین وزارت د معرفت راځي کوي د امتحان په خاطر باندې د چ تثبیت سم په امتحان ورکی او دای کامیاب شو یا دولسم تلاړه یا لسم ته هر سمت ته چلاړه دای پسې دغونه کچيري د 10 سال برابر او د مکتب سره مثلا دای اتل اسکلان و د کول شي نورمال ډول باندې خپل مکتب ته د ورکی کدی یو مشکل لرله یا 10 سال برابر نه و دای مکتب کې دوی مشه درس وی چې د دې معلوم شي چې واقعا د دې د اساسي و پس د دوه میاشتنه د کولې شي ځان منپک امتحان د سمې ورک پس د دوه میاشتنه هغه بل شرط دی چې اخر د کال کې شپږ میاشتې د انتقاق لپاره پوره شي
یو پیغله هم چې له پاکستانه بیرته خپل وطن ته راوګرځید او له سامي ازموینې خبره شونه غډونی پکې وکړ او اوس خوشاله ده چې په 12م سیمف کې ده
مکه پاکستان آمدم
زه چې له پاکستان راغلم نو ډیره موده له خپل درسونو لری پات شوی وم غوښتل مې چې په سامي ازموینه کې غډون وکړم نو خپل د مهاجرت کارت مې د مهاجرینو وزارت ته ورور بیا پوهنی وزارت ته ورغلم که څه هم کارونه مې لږ وزنډیدل او مشکلات سره مخ شوم خو بیا هم کتابونه مې واخیستل درسونه مې ورته وویل د سامي ازموینه مې ورکړه او له یوولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته بریالی شوم اوس ډیره خوشاله یم او دا ډیره ښه پروسه ده
خو دوستانو یو بل ځوان اخترګل ولې ناراض دی خبري اورو
ما پاکستان کې تر لاسه پورې درس ویل او هغه ځنه چې به مونږ کډی راغله نو دلته د سامي امتحان نه خبر شوم بیا لاړم په هني وزارت ته مې عریضه وکړه هغه زه ولې ګلم د ماجرین وزارت ته هغه ځنه مې ټول کار اخلاص کو چې کله په هني وزارت ته بیرته واسناد مې راغله نو د رابطه بین المللي په دغه ته تقریبا د دویمه دریمه مشته چې منډي را منډي وهمه کله راته نن راشه کله سبا راشن او ما ډیر وخت ځای کوم ما تل چې باندې وخت کې زه خپل درسونه تم دوام کم همکار نه پاتې شوم مې درس پاتې شوم او هر کله چې زه ورغلې ما ته وی چې مونږ اسنادونه لګلې پاکستان ته مونږ ته جواب راځي او دا سه دا هما څو نور انډیوالانو هغه ایران کې څو درسونه ویلي واغه کارونه منډه سې ځندېدلې دي
د زینو داسې ځوانانو کارونه ولې ځندېږي په دې اړه د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست امیر عبدالحکیم اصغری وایي چې زینو کسانو له سامي ازموینې څخه ناوړه ګټه واخیسته نو ځکه اوس په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د دغو کسانو اسناد د شفافیت لپاره تعقیبیږي چې دا وخت نیسي
تقریبا فزرها واسنه دلته قید کړی ممکن 50% یا 40% حقیقي مراجعین وي د نور شپږ نیم فیصد 50% مطابق ټول د کسان دي چې د دلته وو کار یې کله یا درس نه ویل اس ګرځید د ډیر لس ودري نیم د ومه په دوم تاریخ باندې یو طرز عمل جوړ شول چې کوم کسان کولای شي چې غو امتحان ورکا دغه نه یو هغه داد چې د اسناد بر تعقیبي یعنی دای مثلا یو څوک وي چې زه د پاکستان راغلم او پاکستان کې زه په پلان کې مکتب کې وم نو موږ د ریاست روابط بین المللي لرو او په پاکستان کې موږ آتشا د معرف لرو موږ د دوی د طریقه د غونډه د دوی سړي اسناد غواړو چې آیا دا وخت چې دغه مکتب د ښایي دای په دوی کې مکتب کې واو کنه نو دغه پروسه وخت نیسي
د سامي ازموینې په موجودیت سره دا اوس هسي بهانه ده چې څوک وایي د کاروبار ترڅنګ درس نه ویل کیږي نو خدای چې لدې پروسه هرڅو ګټه واخلي ملګرو دا سیت دغه دوه ځوانان هارون او نقيب الله وایي
زه ویل وړم چې هیڅ کله خپل وخت مزای کوي چې نیم په جامې کې د درې لسیزې یا درنیمې لسیزې د جګړې او د شادې مپ شندیر خلک د تعلیم غنه پاتې خو دوی نه زهيله کوم چې دومره مشکل کار نه دی او تاسو هم راشه دا کار وکي لس ورځې پنځلس ورځې ځان له خیر له کار کوو بس نه څه بشي
ډیر ځوانان شته دی په دې وسالات کې نه پوهیږي چې څه کوم څه نه کوم خو وروسته ورته افسوس ورځي چې ما والد خپل درس مخکې وینم وړلو یا خپل مکتب ته لاړم مخکې ما ویلې چې اقتصادي ستونزې هم لري بعضي خلک د ډیر مصروفیت له خاطر هم نشي کولای چې خپل د ورځنی کار ته لاړ شي یا خپل مکتب ته لاړ شي سامي کولای شي ځان
لزینو سره همزولو دا ویره ده چې خای د سامي آزموینه لمنځه یوړل شي خو خاغلی اصغری دا اوازه بې ځایه بولي او وایي چې د سامي امتحان د لاخ تنظیم لپاره هڅې پیل کړې دي د ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي چې د خپل عمر د کچې په لوړوالي دې نه شرمېږي او له دې فرصته دې ګټه واخلي نو ملګرو په دې هیله چې نننې تاندې څانګې د سامي ازموینې پروسه درته واضح کړې وي او تاسې دې ته هڅولي وي چې خپل زده کړو ته مو له همدې لارې دوام ورکړئ دا خبرونه رانغاړو د خدای په امان
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل او د غرض د بهرنی مرستو له کمیدو سره کورنی صنعتي تولیدات هم تر یو بریده اغیزمن سوي دي د صنعتکارانو ټولنه وایي له 2013 کال را پدې خو په افغانستان کې څباندی زرو فابریکو سقوط کړي دي او کده صنعتکارانو په وړاندې موجوده خندونه لري نسی نو شای نورې فابریکې هم سقوط وکړي د چي کورنی صنعتي اوس له کوم ستونزو سره مخامخ دي په چشمیر کې فابریکې د محل فعالیت کوي دولت له دغو فابریکو څخه د ملاتړ لپاره څه اقدامات کړي د هر څه ما قسیم سولمل د حقیقت څه دی په پروګرام کې د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې له رئیس شیرباز کمینزاده سره په مرکه کې مطرح کړي دي مننه کوم کمینزاده صاحب په دې ته چې د مرکه وخت مو راکې د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي کنه ځینې پرمختګونه هم لري
موجوده حالت حقیقت دی د صنعت خندای زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې د 2013 کال نه لابد مرغه دا فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې د دوه درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې یو ولاته دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد په کزه در تعرض وکم ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هوند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته او دا هوادی الحمدلله په نونه سکتورونو کې پوره خود کې پوي او وشتو سکتورونو کې نیمه خود کې پوي حالت ته ورسو خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چوه دولت په تیرو یو انیمل اسیزه کې هغه ملک مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل انجام نه کړل صنایع ته امزه کار نه کړل د سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل د خام مواد بخش کې کومکونه ونه کړل کریډیټ کې ورته ورنه کړ
تاسو په وزارت د نسم کې موضوع ته اشاره وکړه
بله
ان دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سیاسي
بله
دا هم د لاملو کنه ځین نور مسله
یو ویلا دا و بل ویلا دا و چې د خارجي کومکونه کم شو لو تاسو وویل کتل چې پیورټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شو پبریکاتو باندې د بد اثر وکړ او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونو هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا روتی دروش په حالت کې دي نو د عاجل د خپل سکتورونو ته سبسایډي ورکړه او سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو ای طریقې مال رنه و چې موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړي چې تقریبا د موږ زری و نیم زر فابریکې سقوط شوې
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي کم صنعتي تولیدات چې دي هغه ضرورت د بازار نسی پوره کولای که څه هم باید د توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات وده ورکړل شي منتهغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کیږي
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوزه خو ټول سکتورونه نه یادوم زه تقریبا نونه سکتور یادوم چې په دغه نونه سکتورونو کې موږ رشد کړای او موږ په دې کې د خود کې پوهی حالت رسیدلی یو یعنی تاتیا سنل نه اویا سلنې او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په کو کې بیا نغه داسې دي چې په کو کې نیمه خود کې په لاته رسیدلی یو مثلا دیش پیسادم یو شل پیسادم یو پنځه پیسادم یو داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت که اوس حمایت تا بخش تراغ شم حمایت پا پخوا که اک قطع دی صنایون هیچ نوه حمایت نده شوه دی صنایون که پا حق وقت که حمایت شوه وی چی دلتا زیاد کمکونه بیرونی که کمکونه راغ دل مو با اوس تقریبا پا سلها و بخش که پالت خود که پایی ترسی دلی و خود صنایون هم اغا نواشوه در حمایت نواشوه پا اوس حکومت دی صنایون حمایت که تقریبا دی مو یول استون زیوه په دغه یولس تشخیص شوي ستونزې دي چې دغه ستونزې د صنایعو د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزو نه اوس دولت تقریبا څلور ستونزې تقریبا پنځه ستونزو ته یې د پای ټکی کېښود چې دولت د دې نه قاطع حمایه وکړه. اول ستونزه زموږ دا وه چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې وه د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکړه چې دا این 25% در ډومیسټیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکړه. دا یو دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره هغه چالش دیدی و چې موږ ورته ویل چې زموږ بلمثل تولیدات چې راځي مثلا موږ چپس وارده وو خود موږ داخلي چپس هم دلته شته موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي تقریبا په 225 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت له نگاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي هغه ته باید ارجحیت ورکو او هغه باید واخلي.
نو عملاً
شوي مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کو چې نور شی واخلي او دغه وزارت پولیس او هاکزا امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه اوس استفاده که او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه در شوی. دریم بخش دو چه موگ دولت در تعرفه و در خام و موادو چه موگ ورتویلی و چه موگ در خام و موادو بانده در موگ تعرفه باید را کمشی نسبت در پخو موادو نه اقا هم دولت تاسو وقتل چه در شورا در اقتصاد عالی شورا پا دقیه هونهی که دغه تعرفه منظور کړه چې اوس به ټول داخلي شرکتونه تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چې واردوي په غو به هغه لوړه تعرفه به 2.5% وي کمه تعرفه به 1% وي.
مخکې د تعرفه سیستم څنګه
وي؟ مخکې د تعرفه سیستم داسې نه و چې په غو کې په کټه نو څو قلمه دولس قلمه وو چې هغه خام مواد وو هغه په 1% درتلل. نور څنګه چې د عمومي تجارتي تعرفه و صنعتکارانو په مغو تعرفه باندې راوړل اوس باسي نه وي.
کوم ځای ده صاحب تاسو خبر نه سمه د دې ترڅنګ معمولا داسې په وړاندیزونو دولت ته کې شي باید په تاسو په اصطلاح باندې په بلمثله توکو باندې چې د خارج څخه واردېږي پر دې باندې باید مالیه زیاته سي. دا کار حکومت وکړي؟
دا کار حکومت یو حد پورې کړی تو یو حد پورې تقریبا په ځینې سکتورونو کې دا کار وکړه او دا کار ما درته وکړو درته وویل چې دا هم دی د څلورمه مسله ده چې دا کړي خو د دې دپاره اوس دوهم ریسرچ زموږ بیا روان دی ځکه چې دا کار خو داسې نه دی چې دا په یوه ځای ختم شي. دا چې کله موږ ظرفیت پیدا کوو موږ عاجل د دولت سره ورزو او هغو سره خبره کوو چې هغه بیرته بیا تعرفه لوړه کړه. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو هغه ورته ثابتوو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په هغو باندې تعرفه لوړوي. ځینې نورې ستونزې هم زموږ تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي شاید جواز باید د سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله وه چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یوه ځای ته راشي که نه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا د سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بوګو کې به ټول جوازونه به ټول د نور ځای انرژي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي، په موږ ځای کې به د اجرا کېږي یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي د مځکې او د زیربنا مثلا کاملا زموږ پاتې ده، تر اوسه پورې د ښې انرژي ارزانه انرژي مسله تقریبا زموږ لاین هله پاتې ده. په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، د دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړي. بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کړو. دا مسله موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځینې قوانین دي چې ټکر کړي یو د بل سره، مثلا که قانون ګمرکاتو د قانون سرمایه گذاری سره دا په ټکر کې دی. د وزارت عدلی قوانین کې هغه چې دوند هغه یو څه دی، په د ګمرکاتو قانون بل څه وایي، د مالیاتو قانون بل څه وایي، وزارت تجارت کې چې کوم قانون تشویق دی سرمایه گذاری دی هغه کې بل څه دی. دا قوانین مو غواړي چې یو حمایتي قوانین د صنایعو لپاره یو مشخص تګلاره د صنایعو لپاره تشویقی تګلاره جوړ شي چې هغه تر اوسه پورې کار لاین هله پاتې دی. په یو بخش
کې تاسو مخکې شراب پرچ تاسو ولسمشر سره منظم لیدن لري، دا موضوع تاسو ته مطرح کړی ده، دوی شمنه درکړي چې
ټول موضوع مطرح کړی ده.
بله مننه کوم. کوم زاده سب کده سب ارقام راکې چې د محل په ټول افغانستان کې څونه فابریکې موجود دي او څونه تاسو مخکې ویل چې تقریبا یو زر دوه سوه تر یو نیم زر پر سقوط وسوي، اوس فعلي حالت څنګه دی په شمیر کې؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلاني ساحه او غیر پلاني ساحه کې زموږ تقریبا په حدود درې زره فابریکې لرو، چې په دغه پلاني ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د اتلس یو زره اته سوه د یو زره پنځه سوه نه تر یو زره شپږ سوه پوری نیولې داس فابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې فابریکې چې دي وړې وړې فابریکې دا فابریکې په غیر پارکي غیر پلاني ساحه کې دي، چې مثلا فعالیت کو چې زمزه کې د ادم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوي ډول ټول درې زره په فابریکې موږ په غونډ افغانستان کې لرو، چې په هغو کې ځینې فابریکې په دې کې بیا فعالې دي، ځینې فابریکې غیر فعالې دي. او دغه دا حالت موجوده حالت دی فابریکاتو دی. تقریبا پر حدود دی دوه لکه او شپیتو زرو پورې کسانو په دغو ماشینی صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې، چې دغو د جمله ده تقریبا په دغو د دی دوه زره دیارلسم کال یا دولسم کال نه را په دی خو چې د وطل د آیساب د قوتونو د کمبود د کومکونو راغی، په دې کې تقریبا څلوېښت زره کارګر موږ د لاسه ورکړل چې هغه بیکاره شي.
بله مننه کوم کمیسده صاحب.
ستاسو نه مننه. تاسو نه مننه.
شکر.
پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا می
لوري زراخ کراسوا سپوگ می لوري زراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگ می لوري زراخ کراسوا سپوگ می لوري زراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوند روپی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپوند روپی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا ون گاجل کی والے خپد دجلکی قربا غلط نہ کرم دجلکی قربا غلط نہ کرم تو دروازے پسار گل کر لگینا او دروازے پسار